انت کسي بیلانس اسعاري د ورسيات
مخکې هم امدا کار شوه دی لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په تیرو 15 کالو کې همیشه هم دا کار کړی دی افغانستان بانک، لیکن په تیرو ځلونو کې دومره ډېرې پیسې په یو وار بازار ته نه دي عرضه کړې. فکر کوئ چې دا ځل تقاضا ډېره وه، اړتیا ډېره وه، او کنه فکر کوئ چې دومره پیسې به ډېر زیات تغییر راولي؟
اول خو دا ویل غواړم چې دغه اداره نه ده، مرکزی بانک نش کولای چې وادي فرزای اقدام وکړي یا د صادرات ځای ونیسي یا بیلانس تجارت مستقیم کړي، دا د دې کار نه دی. خو مقصد دوی باندې امر کې چې تاسو لا شي پیسې ډالر قیمت یا د افغانۍ په مقابل د چټکې افغانۍ یا ټول کې زما ځل چې مخکې هم دا کار شي او دغه مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غوډې او شی دي کې او دا چې دې ډېر پیسې او نوڅه کوي زه دې باندې څنګه دا کومه کوي په دې چې مخکې پیلاس بیا ساري زموږ مستقبل ته دیو چې په کال کې تقریبا شاوخوا 10 میلیارد ډالر دلته په افغانستان کې پاتې کېدلی یا سوداګر تدارکات برابرول خارجي قواو ته یا تقریبا یو لږ څه نفر افغاني لوکل امپلوي دي چې د هغو تنخوا په میاشت کې تر زر ډالر څخه زیات وو هغه پیسې دي چې په ارتګان میلیارډ یعنی ولاتونه دې انکسافي چینونه د دې د جګړې څخه چې کومه شو چې 100 میلیون ډالر په هڅه کې یا په اسن د هڅه کې د دې سماتې دا څنګه خطرناک نه و دې چې خپل د زیر مسخدې نه وکولا.
بازار ته د افغانستان بانک لوري د 300 میلیون ډالرو درایستلو په باب د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د مشر شاغلی ازرخ شافیزی مرکمل ازادي رادیو واوریده. روسیه چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده، په وروستیو کې داسې نښې ښکاره کړي چې نور نه غواړي په دې هېواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په ګډون د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري وکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي چې مسکو له واشنګټن سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظرونو ته هیڅ پام نه دی کړی. امریکا سره د افغانستان په مسأله کې د روسي همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکاري لاس اخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي. دا او ځینې نور مسائل نور یاس نوري په یو څېړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیا او واشنگتن ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازینی ځای دی چې موسکو او واشنگتن پکې همکاري کړي، او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپله همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي چې په هغو فعالیتونو یا هڅو کې ورګډه شي چې امریکا له مخکې پیل کړي، ځکه موسکو په دې کار کې ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه یې نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیمه اړیکه ټینګه کړې چې د هغو سخت دریځو وسله والو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان دا ردوي چې له موسکو سره اړیکه نیولې ده. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړجاړی له منځه ځي، او که د حکومتونو او وسله والو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګیږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره یې هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
افغانستان هیله لري چې د افغانستان نړیوال متحدین په خپلو منځونو کې هم د همکاري په فضا کې په ټولو مسایلو باندې کار وکړي، او هغه مشترک هدف د سولې اړینت لپاره هم افغانستان او هم دغه هیوادونه لري هغه د همکاري په فضا کې ترلاسه شي. اما په ټولو کې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په خپلو کورنۍ او بهرنۍ چارو کې کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې مستقلانه عمل کوي. د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالي او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغییر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترینګلی سوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلې په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته او په هماغه منول باندې مختزي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډیره هڅه کړې چې روسیه متقاعد کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتیدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره څومره اغیزمنه وه؟ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناتو سره او د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک همکاري نه کړې. دغه همکاري کړه اکثرا د امریکا ورته په دغه همکاري په وړاندې د افغانستان په ارتباط کې ده. مثلا د دې هوایي اډونه استفاده کړې ده، په شجاعت د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایان او ناتو روسانو ته اجازه ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې مبلغ کړې. اوس هم که چېرې په ستراتیژیک لحاظ د ګوتیګو روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی په سیمه باندې. مګر دا چې که روسان په مستقیم ډول د افغانستان په قضایانو کې مداخله وکړي، او هغه په دې معنا چې هغه ګروپونه د افغانستان د دولت د جګړې او خواته امکانات ورکړي، او دا په حقیقت کې د جګړې د تودولو په معنا حسابي دي او په حقوقي لحاظ سره مداخله کوي.
کرملین په افغانستان کې په تیرې بیا له دې هیواد څخه منځني آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. خو د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیا اندېښنه لري په افغانستان کې مش بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډېری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور چچنیان او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمیر له داعش سره یو ځای شوي هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ اختلافات دي، د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د کورنیو او د هغوی د کوربنو طالبانو ترمنځ تربګني لري. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وای: د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
په ټوله کې د سیمې د هیوادونو همکاري اساسي شرط دی. بل مسله دا ده چې یو باثباته افغانستان کې نه تنها دا چې د افغانانو ګټه ده، بلکې له هغه څخه هم سویلی آسیا هم د مرکزی آسیا هیوادونه هم بلاخره روسیا او ختیځ اروپا ګټه پورته کولای شي. بینان اړینه ده چې ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنی ترتیب سوي چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي او دغه چوکاټ په داخلي کې د افغانستان د سولې په خبرو کې شامل شي، هم د چوکاټ څخه ملاتړ باندې د سولې د خبرو لپاره خپل شنه چې به هغه وشي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه هر ډول اړیکې او د سولې لپاره دغه چوکاټ ته وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلستان اگزیپو وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسیر پر دې په سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوې ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل ځای داخلي.
که هم روسیه په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د پوتین حکومت لدې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستان د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوي هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره روسیه همکاري ته هڅولې وه. په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو په څه کم یو کال کې په دې هیواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هیوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه دغه هیوادونو ته چې روسیه د خپل نفوذ او برخه بولی ګواخ زیات شوې ده. طالبانو هم په دې ورسته وکړه ماقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه چې در ډیره ویل کې د سخت دریزو د تمویل او مالی سرچینه ده او هغه بل برخه وچه د روسیه او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتي وي. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. په موسکو کې د کارنګي د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی مالاشین کوی د روسیې رسمي دریز هغه دریز دی چې د هیواد بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دی او هغه دا چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډیر خطرونه په ځان مني او هیڅ څه لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریې په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو، د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکیل شو چې توافق نشو کولی. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ، پرېږدي چې امریکایان له قهره وخوټیږي.
نوریاس نوری و چې له افغانستان سره د روسیې د همکارۍ کمیدو او د افغانستان پر سر له امریکا سره د روسیې د همکارۍ د خدمتو اندېښنو ته کتنه کوله.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا دریمه ورځ ده چې د هندوستان امنیتي ځواکونه له سخت دریزو سره په جګړه بوختې. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا سخت دریزو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یوه دولتي ودانۍ حمله وکړه او شپږ کسان یې ووژل. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د هندوستان لور ته په کشمیر کې د شنبه د ورځې حمله د دریمې ورځې لپاره وغځېده. برای د شپې له هغه وروسته چې جګړه لږ آرامه سوه، پوځي کومندو او پولیسو په هغه 15 پوړه ودانۍ باندې نوي عملیات پیل کړل چې د سخت دریځو لخوا نیول سوې وه. د کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې له ودانیو سره نږدې د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. په ساحه کې د هندوستان کومندو او پولیسو ویلي شایي درې یا څلور سخت دریځې اوس هم په ودانۍ کې دننه وي چې په ټوپکو او لاسي بمونو سنبال دي. د پوځ یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا نښته د کشمیر په عصري وختونو کې تر ټولو اوږده وه او دا له دې کبله چې ودانۍ ډېره لویه ده او امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي. د دې افسر په وینا اوس امنیتي ځواکونه ډېر له احتیاطه کار اخلي. ډګر جنرال ستیش کومار دوآب یاداسې وایي د وخت محدودیت نه لرو، هیڅ بیړه نه ده پکار. زموږ اصلي مقصد دا دی چې یقیني کړو چې نور تلفات ونه لرو، نو هیڅ بیړه نسته. د دې ودانیو تصفیه چې هر څومره وخت اخلي موږ به هغومره وخت ورکړو. د کشمیر جلا غوښتونکو د هندوستان په کشمیر کې د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره له 1999 کال راهیسې په جګړه دي. هندوستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان لور ته په کشمیر کې دغه یاغیان روزي او ورته وسلې ورکوي او وروسته یې د هندوستان لور کشمیر ته لیږي. پاکستان دغه ادعا ردوي. حمله د شنبه په ورځ هغه وخت پیل شوه چې سخت دریځو پر یوه بس ډزې وکړې چې پولیس پکښې سپاره وو. سخت دریځې وروسته په یوه روزنیز انسټیټیوټ ننوتل چې پکښې تر سل زیات کسان وو. درې هندي کومندو، دوه پولیس او یو ملکي د نښتې پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا حمله د هغو وروستیو حملو سره ورته والی لري چې سخت دریځو په هندوستان کې کړي، چیرته چې په وسلو سنبال او ښه روزل سوي سړو ودانۍ نیولې او له امنیتي ځواکونو سره یې د جګړې لپاره کارولي. په دې وروستیو کې د شنبه د ورځې حملې ته ورته یوه حمله د هندوستان پر هوایي اډه وسوه چې څلور ساعته یې دوام وکړ او د دې لامل سو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې وځنډېږي. هندوستان او پاکستان په 1947 کال کې له ازادۍ وروسته له درو څخه دوه جګړې د کشمیر پر لانجه کړې. دواړه هیوادونه ادعا کوي چې بشپړه کشمیر یې خپل دی. د دغه دوو هیوادونو ترمنځ درېمه جګړه د بنگلاديش پر جوړېدو سوې وه.
دا هم د خبری ساعت د زینو مهم مطالبه لنډیز. افغان حکومت او ملي شورا هیله شي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز نن قطر ته تللی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکوي. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا ګوزند د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبره وبلل شول او اجرایي ریاست وایي که کومه ستونزه پیښه نه شوه نن به کابل ته له ازبکستانه راغلې برېښنا فعاله شي.